Radio Azadi.
افغانستان کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دې خبرونه ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې خو پایل د دې سات په خبرونو کې په لسګونو مدني فعالانو بشر پالانو او د حقوقو مدافع سازمانونو د تعلیم د حقوقو د فعال او قلم لار ټولنې د مشر متي اولاوي صادق خلاصون غوښتنه وکړه. متي اولاوي صادق مارچ له وشتمه رئیس د طالبانو په زندان کې د شاوخوا نوي فعالانو او بنسټونو په یو پرانستي لیک د سیشن به پر زملګرو ملتونو سرمنشي د اسمي او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان لپاره د امریکا او اروپا او ځینې نورو هیوادونو او ادارو ځانګړو استادو څخه غوښتنه چې د وی صادق خلاصون په برخه کې هڅه وکړي. پلیکرا غلی چې وی صاد انجنو او هلکانو د تعلیم لپاره په ډیر سولي زتوغه فعالیت او کمپاین کوي خو طالبانو لڅ باندې 15 میاشتو رئیس په بند کې ساتل هېره توغه فعالانو او بنسټونو ویل چې دوی ټول وی صاد نه قانون زندان د دوام او له هغه سره د طالبانو د ناسم چلن او زورونی پر راپورونو سخت اندېښمندي. طالبانو وی صاد په خپل سرو فعالیتونو تورن کړی او هغه تور چې د وی صاد کورنۍ رد کړی دی. د خورونو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی په هرات ولایت کې د اوبودی ولرغونی جوړ کانال د بیا فعال کېدو خبر ورکوي. د پروګرام د افغانستان څنګه پر سیشن به په ټولنیز شبکې ایکس پانه کې ویلي چې د هرات په آسیا آباد سیمه کې د اوبودی غ جوړ کانال چې 200 پیړۍ تاریخ لري بیرته رغولي او له اوبودی څخه به په سلګونو کورنۍ ګټه پورته کوي. د خړونو نړیوال پروګرام همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ د هیواد اکثره سیمه اغیزمنې کړې، د خوراکي موادو تولید یې ګډوډ کړی او خلک مجبور کړي چې خپل کورونه پرې دی. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیرونه ویلي وو 90% افغانان د څښاک، پخلی، حمام او منځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د خپل مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سیشن په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې سږ کال په دې هیواد کې 44 میلیون وګړي د روغتیایي مرستو لپاره په نښه کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د دغو وګړو له ډلې 8 میلیونه 400 لکو ته د دې کال په لومړي شپږ میاشتو کې مرسته رسولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر ورځ په افغانستان کې روان بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږي او پیوستون غوښتنه کړې او ویلي چې د سرچینو په شریکولو د معلوماتو په وړاندې کولو او عملي اقدامات سره کېدای شي د افغانستان پر روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د پاوس کوماندو او د سیمې د خلکو هغه اته تنه ژغورلی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په یو لرې پرتې سیمه کې د سیند پاسه د کیبلي زانګو د یو مزي د شلېدو له امله په یو کابین کې بند پاتې وو. ښاغلي کاکړ په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې بند پاتې شوي ټول ماشومان ژغورل شوي دي. دا پېښه پرون سېشنبه سهار د خیبر پختونخوا په بټګرام کې هغه محل رامنځته شو چې په سیمه کې د سیند پاسه د یو زوړند د یوې زوړندې زانګو یو مزی وشکېده. له دغې زوړندې زانګو څخه د ژغورنې په عملیاتو کې لومړی 2 ماشومان ژغورل شوي او چارواکو ویلي وو هڅه کوي بند پاتې شوي ټول ماشومان او د هغوی ښوونکي خوندي راکوز کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې پلان لري ځان د جورجیا زندان چارواکو ته وسپاري. ترامپ چې تر دې یوه ورځ مخکې د خپلې قضیې په اړه د جورجیا د محکمې د $200 ضمانت غوښتنه منلې وه په یوه نوي پیغام کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ به ځان تسلیم کړي. د جورجیا د فولتون سیمیتارنوال فانی ویلز په ټرمپ تور پورې کړی چې د 2020 میلادي کال د ټاکنو پر مهال په جورجیا کې خپلې ماتې د لغوه کولو هڅه کړې وه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي د پاکستان په وړاندې په لومړۍ لوبه کې د توپوهونکو تېروتنې او ناسم شاټونه د دې لامل شول چې افغان ټیم ژر اوټ شي. شهیدی له پاکستان سره تر لوبې وروسته وویل د پاکستان د 202 منډو هدف د پوره کولو خو افغان لوبغاړي ونه توانېدل. حشمت الله شهیدی ویلي وښوده چې په دوهمه لوبه کې افغان ټیم ښه لوبه وکړي. د افغانستان او پاکستان درې ورځنۍ لوبې له سیشن بې پیل شوې چې په اولنۍ لوبه کې افغان لوبډلې د دو څلويخت منډو په لوی توپیر سره لوبه وبایلله. دا په یو ورځنۍ لوبه کې د افغانستان لپاره د لویو منډو په توپیر دوهمه ماته ده. د افغانستان او پاکستان یو ورځنۍ لوبه په سریلانکا کې دي او تمه ده سبا پنجشنبه به دوی دوی ترمنځ بل لوبه وشي. د سیشن بې ورځې غوره لوبغاړی حارس رؤوف چې د پاکستان په ګټه یې 15 افغان توپ وهونکي وسوځول. پاکستان ټول ټال د افغانستان لوبډلې لپاره د 202 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډله ټوله په 950 منډو وسوځېده. خبرونه مولا ازادي رادیو واورید. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي خبرونه ډیره برخه دی ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی. خو به هم لنډه خبري برخه لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ریډیو ناما د ورستي راپورت په ننګ ویل چې طالبانو د بخښنې له عمومي ژمنې سره سره جدي سرغړونې ترسره کړې. د یو ناما په راپورت کې پرون طالبان له بیا واکمنېدو رئیس د په 213 سهرایي وژنو 12 اندي 14 بخښي اندي تر ایتم کولو یو سلو څلور څلوېخت د زورونې او وهلو او دغه راز د 440 نیولو او زندانی کېدو په موارد تورن شوی دی. طالبانو دغه راپور ناسم بلله او موندنې رد کړې دي. نور تفصیل د سفیر الحسن زی په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو عالي کمشنري وایي طالبانو د خلکو له اعتماد سره خیانت کړی او د بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکړی دی. د دې کمشنري ویاند جرمی لارنس پرون د یوناما وروستی راپور د هغو اعمالو او چلندونو ښکاره تصویر وباله چې طالبان د خبره د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ترسره کوي.
The High Commissioner for Human Rights.
د وایي د بشري حقونو عالي کمشنر وایي دا ریپورت لکه چې طالبان واک ته رسیدلي له پخواني حکومت او امنیتي ارګانونو سره د تړلو خلکو په وړاندې د چلند یو واضح تصویر وړاندې کوي. دا د هغو ژمنو باوجود پیښ شوی چې حاکمه چارواکو ویلي دوی به هدف نه ګرځوي. دا د خلکو د اعتماد په وړاندې خیانت دی.
Of the people's trust.
هغه د یوناما د ریپورت ټکان ورکوونکي ارقام تکرار کړل او ویل اکثریت پیښې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو د غړیو په وړاندې شوي.
Members of the de facto authorities were responsible.
واکمن چارواکي د 213 سهرایي وژنو 14 په زور تریتم کولو څه باندې 143 شکنجه او ناسم چلند او 440 نیولو او بندیانولو مسؤلین دي.
اند ډیټنشنز
د یوناما په ریپورت کې راغلي دي چې دوی د 2018 کال د اگست 15 مې چې طالبان واک ته رسیدلي دي د 2018 کال د جون تر 30 پورې د پخوانی جمهوری نظام د کارکونکو په وړاندې د بشري حقوقو د نقص ټول ټال اته سوه قضیې ثبت کړي دي. طالبانو بیا دغه راپور موندنې په کلکه رد کړي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي دي یوناما راپور حقیقت نه لري او ګواکې د طالبانو لخوا عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي شوې ده. اخو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم چې دایکندي ته په سفر تللی د سې شمې په ورځ په یوه غونډه کې ادعا وکړه چې د عفو له فرمان سره هیڅ چا د غچ اخیستلو لپاره اقدام نه دی کړی او ګواکې طالبان د غچ اخیستنې فکر نه لري او نه چاته د دې کار اجازه ورکوي. د طالبانو له دې ادعاو سره سره د بشري حقوقو د څار سازمان بیا ویلي د طالبانو انتقامي وژنې هیڅ پای نه لري. د سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته د یو پیغام پاستولو سره د هغو ډلو نمونه واخیستل چې د دې په خبره د طالبانو له غچ اخیستونکو اقداماتو په امن نه دي.
د شک پرته چې افغانستان نور د ښځو لپاره امن هیواد نه دی. د یوې ښځې په توګه افغانستان کې هیڅ اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. په دې سربېره د بشري حقونو فعالان، د تیر نظام کارکوونکي، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هر څوک چې طالبان خلاف خبرې وکړي او له طالبانو نیوکه وکړي خوندي نه دي.
طالبان د 2018 کال د اگست په 15مه واکته ورسېدل. دوی په دې موده کې د نجونو او ښځو په وړاندې په محدودونکو اقداماتو تورن دي چې لویې بیلګې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونو تړل دي. په دې سربېره د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقونو ګڼو سازمانونو تر دې مخکې هم طالبان تورن کړي چې د عفو فرمان یې نه دی عملي کړی او د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو یو شمېر غړي وژلي، تریتم کړي او په بیلابیلو پلمو یې بندیان کړي دي.
په راپور کې متغرز واوریدل چې د بشري حقونو په برخه کې پر طالبانو بل مهم انتقاد دارې چې وخت له رسیدو رئیس پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولې دي. د پاملرنې نړیوال سازمان وایي د ښوونځیو 80% نجونې چې شمېر شاوخوا 2.5 میلیونه ته رسېږي له زده کړو بې برخې دي. د سازمان په خپل نوي راپور کې ویل شاوخوا 30% نجونې آن لومړنیو زده کړو ته هم لاسرسی لري. د دې سازمان په وینا شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بېځایه کېدنه، انتبی پیښې او بې وزلي د دې نور لاملونه دي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاملرنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده، او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بېځایه کېدل، طبیعي پیښې او بېوزلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی په سلو کې 80 نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستحق دي او شمېر 2.5 میلیونه ته رسیږي لیک لوست نشي کولای. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په سلو کې 10 نورې چې شمېر 1 میلیون دی آن نمرنۍ زده کړې نشي کولای. د پاملرنې موسسه وایي افغانستان یوازینی هېواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو پروګرام کې ویل چې دوی شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي لري چې 4 میلیونه انجونې دي. د وزارت نه دي ویلي چې په دغو انجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د پاملرنې موسسې په وینا د 2022 په دسمبر کې پوهنتونونو ته د انجونو د تګ بندیز له 100 زرو څخه ډېر انجونې اغېزمنې کړې دي. دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کولې. د دغې ادارې په وینا د انجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 5.4 میلیارده زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي، خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړې. یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل، خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته.
مکته ډیره دردونکې شوی کله چې د ښوونځي کلمه اورو تړلې ذهن ته راځي. هر ورځ راته وایي چې ښوونځي خلاصیږي، خو نه، د هغه کیسه ده چې مور یې ماشوم ته د هغه د ویده کېدلو لپاره کوي. دوی موږ ته هم هماغه کیسه کوي تر څو ویده شو. حقیقت کې ښوونځي زموږ پر مخ نه پرانستل کیږي.
په همدې حال کې د کابل ولایت یوه بل زده کوونکې زیبا وایي چې له زده کړو لرې پاتې کېدو یې ژوند ورتریخ کړی دی.
مدت 2 سال دور بودن،
2 کاله له ښوونځي او لیک لوست څخه لرې پاتې کېدل په موږ ټولو باندې ډېر سخت تمامېږي. زموږ هیلې د خاورو سره خاورې دي. دا د خوښنۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي.
دا په داسې حال کې ده چې 46 ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څخه څه باندې 200 ورځې تېرې شوې دي، او د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له بندېدلو څخه څه باندې 210 ورځې تېرېږي. خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو مطلب د غراز د ازادي رادیو په ویب پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې به هم لوستلې او انکتلې شي. د ترکیه یوې محکمې د دې هېواد د سرحدي ځواکونو 2 سرتیري چې د ترکیه او ایران ترمنځ پر پوله پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیري په تور نیول شوي او په اوږد بند محکوم کړي دي. اکثر افغانان اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په نیت په دغه خطرناک لار سفر کوي چې د مرګ په ګډون د زورونې او نورو دا ډول خطرونو سره مخ کیږي. نور تفصیل به د سفیر الله ستنګزي په رپورټ کې واورو.
د ترکیه د سرحدیز وکونو دوه سرتیری پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیری په تور په 2.5 کاله او 3.5 کاله بند محکوم شول. د امریکا غږ آشنا راډیو د ترکیې برخې د راپور له مخې دا پیښه د روان کال د جنوري په میاشت کې د ترکیې په وان ولایت کې هغه مهال شوې چې د یوې ښځې په ګډون 8 افغان کډوال د ترکیې سرحدیز وکونو له ایران سره د دغه هیواد په پوله کې ونیول. له پیښې وروسته زیانمنه شوې ښځه د دغو عسکرو له منګولو تښتېدلې او په همدې سیمه کې یوې بلې پوستې ته ځان رسولی. وروسته د دې ښځې د اظهار